说啊，抓过来。
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې لا هم د امریکا او د ملګرو ملتونو په تور نوم لاړ کې د خپل اړوند چارواکو وخت چې د جوارو څاګانو مالکانو د څاګانو د سرونو په خولو په بخښنې د جوارو څاګانو مالکانو ته د څاګانو د سرونو د په خولو سپارښتنه وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور رسنیو ته یو استول شوی پیغام کې ویلي
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کسان چې د خپلو ژورو څاګانو د سرونو د پخولو توان نه لري وضعیت یې څېړل کیږي او بیا یې په اړه پرېکړه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ژورو څاګانو ته یو شمېر ماشومان او مېرمنې لویدلي چې ډېر شمېر یې مړې شوي دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو نوی شهر ظافره وایي د 2023 کال اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د واشنگټن مرستې څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسېدلي. کرن ډیکر پرون په ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا متحد ایالاتونه له افغانستان سره د بشرپاله مرستو یوازینی ستر تمویلوونکی هیواد دی. د امریکا نوی شهر ظافره وایي په اوسنیو ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان له خلکو سره د قطر دوامدار مرستې ورته د ستایل وړ دي. او د کرن ډیکر په خبره دا په خپله په سیمه کې د سولې او ټیکاو لپاره د قطر د ژمنتیا یوه پیاوړې نښه ګڼل کیږي. د کله چې طالبانو پر افغانستان ورکټینګ کړی د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له قطر فعالیت کوي. اگر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونامه هم رسال د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه بشري مرستې هرکلی کړی دی. رامیس الکبروف پرون په ټویټر لیکلي د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګه اوچا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سخاوتمندانه مرستې منندوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ وویل چې دوی په افغانستان کې د خلکو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د نږدې 320 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي بشري مرسته برابروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي په روسي دوو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړن یا پولیو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو خوخي خودلی. په دې سازمان کې ماشومان د ګوزړن یا فلج د اپیډمیولوژي مخکخ کارپو ډاکټر زبیر ودود پرون په هغه ویډیوي پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان خبر کړی ویلي
کله چې د افغانستان او پاکستان خبره راځي دا ډیره هڅونکې ده چې لیدل کیږي. په تیرو دوو کلونو کې ډیر پرمختګونه سوي. په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر ماشومان چې مخکې امکانات نه درلودل په دوامدار ډول دا واکسین ولګوي اوس د ګوزړن ضد واکسین ترلاسه کوي. تیر کال هم د واکسین کمپاین په منظم ډول عملي شوی دی.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزړن یا پولیو پکې ختمه شوې نه ده. د هند په شمال کې چارواکو پرون وویل چې د سلیر وسو ساتونو په موده کې د طوفاني هوا له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې 2 کسان د تالندې له امله مړه شوي او چارواکو خبرداری ورکړی چې په روان ورځو کې به د اورښتونو شدت لا پسې زیات شي. په شمالي ایالات اترپردیش کې 4 کسان هغه وخت مړه شول چې کورونه تر سختو اورښتونو وروسته ونړېدل. په دې ایالات کې د یوې اونۍ په موده کې د تالندې له امله د مړو شمېر 9 کسانو ته رسېدلی دی. او په زرګونو فلسطینیانو پرون د لبنان د شمال کډوالو د یو کم د فوټبال په یو کوچنی میدان کې په لزګونو هغو کډوالو ته دعا وکړه چې تیره اونۍ د سوری سواحلو تر سیرمه د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله د سوری د ترتوس ساحلي ښار د یو روغتون مشر ویلي د دې پیښې د مړو شمېر 9 اتیا تنو ته رسېدلی. د ده په وینا 6 کسان بستر دي او 6 کسان له روغتونه رخصت شوي دي. د لبنان پوځ پرون اعلان وکړ هغه کسې نیولی چې ویل کېږي په کښتۍ کې دغه خطرناک سفر یې تنظیم کړی و. دا تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې په نتیجه کې زیات شمېر لبنانیان، سوریایان او فلسطینیان چې هڅه یې کوله له لبنان ځانونه اروپا ته ورسوي پر یو ځای مري. زه امید زهیر مالیم وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا نوی شهر ظافره په دې هیواد کې د بشري په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. خو دا حقونه چې د طالبانو له آنده خوندي دي ښځینه فعالان یې څه بولي؟
هلته چې کوم د ښځو سره دا چلند روان دی نو موږ دا ګڼو چې دا سراسر ظلم دی.
په افغانستان کې د رسنیو ځینې بنسټونه وایي خبریالان او رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي.
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالي او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په خصوصي په هانتونونو کې د زده کړیالانو شمیر سم نیمایي راکم شوی.
ماشینونو فیصدی په نوې کانکورونو کې د 50% تر 60% کم شوی دی.
تر ګڼو نورو خبري موضوعاتو تر څنګ به دا هم واورئ چې تر پرون ماښامه په ایران کې د وروستیو مظاهرو په پایله کې د ایراني ځواکونو لخوا لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونې دوی منیمای کی د افغان جونو لپاره په ځنګړي ډول هغوی چې طالبانو له خوا لزده کړو راګرځول شوې دي. د ازادي رادیو ځنګړي اونې خبرونه درسي ساعت خبريږي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریسیږي. د خصوصا ملاتړ فعالانی په افغانستان کې له خصوصا جنو سره د طالبانو چلن ظالمانه بولی او د بدلون غوښتنه کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا نوی شار زدافی روای دوی د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقوقو په ځانګړي توګه د جنو او خصوصا حقوقو ته وده ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د خصوصا جنو په وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې په کار ده د خصوصا جنو حقونه رعایت شي.
دا پختون ژغورنې غورزنګ یو مخکخه غړي سنا اجاز په افغانستان کې له ښځو سره روان چلن ظالمانه بولی او د پای ته رسېدو غوښتنې کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پختون ژغورنې غورزنګ چې کوم دی هغه خو هر ځای کې د محکومیت خلاف چې کوم ځای کې د بشري حقوقو یا د بنیادی بشری حقوقو خلاف کار کوي دا غي مخالفت کوي. د افغانستان خو زموږ خپل وطن دی. هلته چې کوم د خپل سره دا چلن روان دی نو موږ دا ګړو چې دا سراسر ظلم دی.
بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د آسیا پاسفیک څانګې په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر وضعیت ژور اندېښنه وښوده. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د ښځو پر ګرځېدو راګرځېدو کار او تعلیم د محدودیتونو تر څنګ د دوی خوندیتوب ته هم خطرونه متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره لپاره د ښځو او انجونو حقونه باید رعایت شي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوي شارج دفیرې کرین ډیکر پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي دوی په افغانستان کې د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو ته وده ورکوي. څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغه راز ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کار کولو منع شوي او پر ښځو نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. طالبانو وار په وار ژمنه کړې چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي او انجونو ته به هم ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. خو پر دغه ژمنو کال واوخت خو په عملي ډګر کې د طالبانو په دریځ کې کوم نرمښت نه تر سترګو کیږي.
په افغانستان کې د خوځو په اوسنی وضعیت ننګونو لښوګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو تړلو او تر خوای د افغان جنو او خوځ په وضعیت د نړیوال ټولنې د چوپتیا په اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ لوي مخکخه غړي سنا اعجاز سره سلیم احمد سلیم راکه کړی ده او په پایل کې د افغان جنو او خوځ د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوال ټولنې د خاموشي په اړه پښتنه کړی.
د نړۍ ټول هغه هوادونه چې ځان ته خو جمهوریت او پرمختګ بشري حقوقونه غواړي خو د افغانستان له خصوص ده په حق لن لري. حالت جنگ کې دي تخپل فائدہ خکاری ځان له خګورې نړۍ دی وخت کې 2015 2013 پورې کوم دوامدار پرمختګ اهداف یعنی سسټینبل ډیولپمنټ ګولز هغه ځان ته ټاکلي دي. پاغه کې تاسو چې کوم سلورم هدف ته هغه دا د امتیاز نه بغیر تعلیم په حق لدی دغه سی پنځم نمبر چې دی هغه د سنفونو په مینس کې امتیاز نه کول په حق لدی یعنی هر جنس ته هر یو حق حاصل شي. نو د ځان د پاره خو نړۍ چې دا چې کوم چارټر دی د بشري حقوقو یو ډی اچ آر چې ورته وایي هغه خوخوي د بیا افغانستان کې دی د پاره ولې نه.
په افغانستان کې طالبان الله هم انجنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ولې
دی وخت کې چې کوم طالبانو ځان ته دا کیسه رايخې ده د ښځو د تعلیم خلاف دا بنیادی توګه په نړۍ ځان منل غواړي پاغینه خپلې فائدې جګول غواړي خو خپل ملت لګیا دي خرابې چې ښځه تعلیم نه کوي 50% آبادی تعلیم نه کوي هغه د وطن په پرمختګ کې داغه په جوړولو کې داغه په پرمختیا کې یا پراختیا کې برخه نه چوي نو څنګه باغه وطن هغه ملت په مخکزي ډیره مهمه ده چې په نړیوال طاقتونو باندې هم دا فشار واچول شي چې هغه دا چې څنګه دا وي زر په دې باندې راپور جوړ کړي چې هلته خزه وژل شو هلته خزه تعلیم ته پرېنه خو ده شو د دې سره فشار مواجه کنه صرف دا ځان ته د خبر را جوړول په ځای په دې کې خپل کردار لوبوي او دې پکې هم ککړ دي په دې هار سکی پاکستان دیکھ امریکا دا کو نور هوادونه دی ځان ته خو جمهوریت غواړي هلته طالبان حکومت غواړي نو دا یو ظلم دی دا یو جبر دی
ایران کې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي چې تر ډیره شوزو پکې برخه اخیستې ده په افغانستان کې هم وخت نا وخت شزي د طالبانو د کړنو پر خلاف اعتراضونه کوي څه فکر کوي چې د دغو شوزو اعتراضونه څه پیغام رسوي
دا مهسا امینی چې کوم دغه د ګوره د ایران کسا بدل ده هلته یو اخونی رژیم دی چې هلته د بشری حقوقو دغه کیږي خو هغه خپل نور خه اکانومی لري خپل اقتصاد برابر دي نور هر څه برابر دي هلته صرف د بشری حقوقو دغه دی نو هلته خلک احتجاج کوي ګوره چرته چې ستا حق وهل کیږي هلته احتجاج لازم شي زمونږ غورزانګ دا غنی چې چرته ظلم کیږي چرته جبر کیږي چرته ستا بنیادی بشری حق وحل کیږي حالتا بیا لازم شي چې ته لاریونو کې ته احتجاج وکې ته اعتراض وکې دا ډیره مهمه ده په دې هر څه کې موږ د افغانستان سره یو پکار ده چې ټول نړۍ دی وخت افغانستان سره ودرېږي دا ده د نړۍ د سولې او د سوکالۍ لپاره مهمه ده
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ غړي سنا اجازه و چې صالح محمد صالح سره په افغانستان کې د خوځو په اوسنی وضعیت مرکه کوله
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ
که څام د طالبانو چارواکي وايي په تیر یو کال کې دولتي خصوصي رسنوي خپل فعالیت په ازادانه ډول روان ساتلې خو د رسنیو ځینې بنسټونه وايي له سختو ستونزو سره مخامخ دي پر رسنیو لګول شوي محدودیتونه له خبري اعلانو سره فزیکی تاوتریخواله په وخت د رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول او نورې ستونزې د وخت په تیرېدو سره لا زیات شوې دي د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له قوله پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په لسګونه رسنۍ تړل شوي او په سلګونو خبري اعلان بیروزګاره شوي دي
د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي وايي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنیو آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی نوموړي دغه سرګندونې پرون یوې غونډې ته داسې وخت وکړي چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبريالان وايي د دوی پر فعالیت ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وايي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت فشار سانسور تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازم ده هغه سره همکاري نه کوي د معلوماتو په شریکولو کې د خوندي چاپیریال په برابرولو کې او همدا ډول د آزاد کار لپاره له وی سره مرسته نه کوي او یا نشي کولای
خاغلی ګران وایي که وضعیت دغه سې دوام کوي په راتلونکي کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتې ستونزې لا پراخې او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د سیړونکي کمیسیون په خوانی مرستيال ضیا بومیا بیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغاتو ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي له یو اړخه صحیح ده هغه د دې په خطر چې دوی خپل هر ډول خپل وینا ته یا د خپل دریز وینا ته او د خپل دریز د حمایت د وینا ازادۍ ته ژمن دي اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریز باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار په وړاندې د انتقاد غږ ورته هیڅ د زغملو نه ده او هغه په هر ډول چې وي هغه خفه کوي او له منځه وړي
په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي وایي نن سبا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د تلو نیوز خبریال عمران دانش او د سلام وطندار رادیو خبریال سید عمر سهار وایي
کاری محدودیتونه زیات دي، د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته، امنیتي پیښو ته د پوښښ پر کولو اجازه نه ورکول کېږي، کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دې هم پکې شته.
لا هم په افغانستان کې له خبریالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو، د اسلامي مرد چارواکو وایندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت ته نه دی راګرځېدلی. لا هم خبریالان تهدیدېږي، لا هم خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ستونزه شته، لا هم خبریالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولی.
د دې پولي خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د یوې ګډې سروې پر اساس د 2021 کال د اگست 15مې د 2022 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر زیان خزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 خزینه خبریالانو کې 4 پر رسنیو کې نور کار نه کوي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس د افغانستان په گاون کې پروت ایران، هلته د بشري حقونو سازمان وایي تر پرون ماښامه په ایران کې د وروستیو مظاهرو په پایله کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ مړینې غوغا پارولې چې د ایران ګشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایتولو له امله نیول شوې وه چې تر شکنجو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښې وروسته د ایران په ټولو برخو کې د خلکو اعتراضونه دوام لري.
په داسې حال کې چې د مهسا امینی د مړینې له کبله پرون پیل شوي اعتراضونه اتمې ورځې ته ورسېدل، د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د وژل شویو تر څنګ سلګونه نور کسان ټپیان شوي، نیول شوي او په ټول ایران کې د انټرنیټي خدماتو پرچاوي روانه ده. د دې سازمان په وینا په زیاتو مواردو کې کورنیو ته د هغوی د وژل شویو عزیزانو مړي په دې شرط ورکول کېږي چې په پټه به یې خاورو ته سپاري. دغه سازمان په یو اعلامیه کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د وروستیو پراخو ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو با مفهومه اقدام وکړي. 22 کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د پوره حجاب د نه رعایتولو په تور د ایران د گشت ارشاد د پولیسو له لوري ونیول شوه. هغه 3 ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب شوه. د ایران دولتي رسنۍ په دې مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ښایي، خو له دې مخکې د 5 پوځیانو په ګډون د وژل شویو رسمي شمیر 12 ښودل شوی و. ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. د بښنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد راټول کړي چې ښایي د ایران امنیتي ځواکونو په لوی لاس په غیر قانوني ډول اصلي جنگي مرمۍ د اعتراض کوونکو پر لوري وشتلی او په مرمۍ د وژل شویو په ډله کې لږ تر لږه 3 ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وویل ایران باید له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې د ده په وینا د ایران د امنیت او کراري مخالفین دي. رئیسی دا څرګندونه د هغه امنیتي مامور له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې کړي دي چې 13 اونۍ د رژیم ضد اعتراض کوونکو لخوا د چړې په گزارونو ووژل شو. د ایران پاولز ژمنه کړې چې د دې هیواد د دښمنانو د بیلابیلو دسیسو پر وړاندې به مقابله کوي څو د هغو کسانو امن او خوندیتوب تضمین شي چې د پاولز په وینا په ناحقه حملې ورباندې کیږي. د نیمه رسمي خبري اژانس اسنا په وینا د ایران پاولز په خپل اعلامیه کې ویلي چې دښمن ته به له اوسني وضعیت څخه د ناوړه استفادې اجازه ورنه کړي. د ایران استخباراتي ادارو هم ویلي دي چې په ایران کې د روانو اعتراضونو پر مهال څو بمی حمله شندې کړي. د ایران د تسنیم خبری آژانس راپور لمخې پولیسو په شمال لویدیز ولایت ګیلان کې د شپېتو ښځو په ګډون د 209 کسانو د نیولو خبر ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي لوګر کې د وروستیو سیلابونو له امله د څاګانو اوبه ککړې شوې چې له امله یې خلک د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخ شوي.
په لوګر کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو ترڅنګ د دوی د څښاک اوبو سلګونه څاګان او کاریزونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په وینا د څښاک اوبو کمښت د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لوګر یو اوسیدونکي محمد موسی آزادۍ راډیو ته وویل خلک په ډېرو ستونزو له لرو ځایونو دومره اوبه را پیدا کوي چې هغه د خوراک او څښاک ستونزه یې ورباندې حل شي.
ساوی وچه سوی مخکې موچې وې، اوس هم وچه سوی دي. دومره اوبونه پیدا کېږي چې څوک یې وچکي. بعضې اوبه چې دي هغه د چکلو نه دي، زیاتی یو له بله سره لرې لرې جوونه اوبه راوړي، هغه هم په بوشکه کې دومره کوي راوړي سره په هغه باندې کار مخته کوو. دغه سیلابونه چې راغله بېخي زیاتر مشکلات نور هم ورسره زیات سو.
د لوګر یو بل اوسیدونکی خانهغه وایي څاګان کم دي او د خلکو ورباندې ډېره ګڼه ګوڼه ده.
څاوې ټولې وچې سوي دي، اوس هم سیل راغلی ډېر څاوې تخریب کړي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سوي. متوجه سوي اوبه نشته چکاک د یو څاو باندې، تاسې ګورې چې څومره بربر ده، څاوې بېخي کمې دي.
د لوګر د کلیوالي سیمو په شان په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې هم د یو شمېر څاګانو اوبه خراب شوي او د څښلو استفاده ورڅخه نشي کېدلی. د حصارک لیسې یو ښوونکی عبدالناصر وایي نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو ته باید دي افغانستان په ځانګړي ډول لوګر ته په دې ډېره توجه وکړي چې وروستیو سیلابونو ډېر زیانونه ورواړول.
افغانستان د خصوصا لوګر ولایت ته زیات توجه وکړي، ځکه دا سیلابونه زیات وځفه او ډېر طبیعي پېښې منصب کې راغلې. حتی تر دې پورې چې ولسونه پکې لمنځه لاړل، کلي پکې لمنځه لاړل، د ټولو مسولیت دی. نو بنلیم مسې خراب بنسټونه وي، داخلي خارج کې وي، باید له فرضیه توجه وکړي.
په ورته وخت کې د لوګر سیمې چارواکي هم د خلکو د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او په دې برخه کې له مرستندویه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل تر سیلابونو مخکې هم په لوګر کې د اوبو کچه ټیټه شوې وه، خو تر سیلابونو وروسته دا ستونزه ډېره شوه.
کله چې سیلابونه راغله دا ستونزه نور هم زیاته شوله. یو خو دا وه چې هغه څاګانې چې په اکثره کلو کې وي، داسې په ولسوالیو کې دا بندې سوه دي، ځینې چینې داسې وي چې هغه د خاورو یا د خړو لاندې سوه دي. خلک د اوبو له تمک سره تقریبا معاجر دي. په ټولو خیالي بنسټونو باندې نور نهادونه باندې هغه کوو چې د خلکو د اوبو د ستونزې د حق لپاره تلاش پکار شي او خلکو سره خپله مرسته ده وکړي.
د لوګر اوسیدونکي وایي اوس سلګونه کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره څو کیلومتره واټن وهي او ایله ورباندې د خوراک او څښاک اړتیاوې پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د څښاک اوبو پر لګوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دې ستونزې میلیونونه افغانان اغېزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر چارواکي مني چې تیر یو کال کې د محصلانو شمېر له 50 تر 60 سلنه کم شوی. دوی د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو ته په اشاره وایي د محصلانو اقتصادي ستونزې او د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي. هغه لاملونه دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلانو په شمېر بد اغېز کړی، خو طالبان یې په اړه څه وایي تفصیل یې په دغه مفصل راپور کې واوري.
ما خپل د لیسانس د اورا په نیمه کې پریښود، ځکه
نور رحمان په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل و. وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د اقتصادي ستونزو له امله د ژوند چارې سختې شوي چې د زده کړو او وطن پریښودو ته یې اړ کړ.
اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړم چې زه خپل وطن پرېږدم، پردی وطن کې مسافر شم، کار روزګار وکم، تحصیل مې هلته پاتې شو، کاروبار مې خراب شو، اوس راغلی بل وطن کې زه مسافر یم.
دا یوازې نور رحمان نه دی چې د طالبانو د بیا راتګ سره بیروزګاره شوی او له زده کړو پاتې شوی دی. خدیجه چې په یو خصوصي پوهنتون کې دوم سمستر محصله ده وایي د نظام د بدلون وروسته یې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي او زیاتره نجونو د مالي ستونزو له کبله په وروستیو سمسترونو کې زده کړې پرېښي دي.
اقتصادي له وجې نه ډېرې نجونې تر اتم اووم سمستره پورې، شپږم سمستره پورې درس یې ویلې، همدې لپاره فیس نه شي تیوله، خپل پوهنتونونه یې په نیم کې پرېښي دي، خپل درس نه بې برخه شوي دي.
پوهنتونونو ته د محصلانو نه ورتګ په دغو تحصیلي مرکزونو مستقیم اغیز کړی دی او د پوهنتونونو چارواکي اړ کړي چې د خپلو مالي ستونزو هوارولو لپاره ځینې استادان او کارکوونکي له دندې لرې کړي. شبانه یو له هغه استادانو ده چې د دې پریکړې قربانی شوې ده.
شخصي پانتون کې مې دنده درلوده. کله چې رژیم بدل شو پانتون نه شوی کولای، ځکه د پانتون اقتصادي وضعیت خراب شو. د خرابېدو په حال کې دی، هم د اوسم ډېر په ټیټه سطحه دی. نو ډېر کارکوونکي د ځان سره ونه شوی ساتلی، دوی ونه شوی کړلی چې د هغوی معاش ورکړي. همداسې لکه زه په لسګونو نور کارکوونکي ته نه د ښځینه برخې نه، بلکې د نارینه برخې نه هم د دندې ګوښه کړل.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې چلوونکو ازادي راډیو ته ومنله چې د بوخا پرتله یې د محصلانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د یو خصوصي پوهنتون یو لوړ پوړي چارواکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې په پوهنتونونو کې 60% د محصلانو شمیر کم شوی دی. د خصوصي پوهنتون د چلوونکي وایي چې په تیرو درې سمسټرونو کې د نویو شاملېدونکو محصلانو شمیر هم د پخوا کلونو په مقایسه په 50% راکم شوی دی. نوموړي همدارنګه ادعا وکړه چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د ماستر د کورسونو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پالیسي د سبريخي چې هغوی دا پروګرامونه تړل غواړي. هغه وویل د ماستر د محصلانو په شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون د چلوونکي همدارنګه وویل چې د طالبانو حکومت په تیر منی کې د پخواني حکومت د مقررې په رڼا کې کانکور ته اجازه ورنه کړه او په پسرلنی سمستر کې یوازې د 10% محصلانو اجازه ورکړه. دا په دې معنی چې یوازې 15% انجونې او 15% هلکان په یو تعلیمي کال کې د شمولیت اجازه لري، او هغه هم په دې شرط چې ټولګي به بیل وي. هغه څه د پواینا د ماستر د پروګرام لپاره لوی نه کمیده. د یو خصوصي پوهنتون د دې چارواکي د خصوصي پوهنتونونو مالی ستونزې ته په اشاره وویل چې د محصلانو کمښت، د نجونو لپاره د جلا وخت او تعمیرونو تنظیمول، بیکاری او بیوزلی د خصوصي پوهنتونونو عواید کم کړي دي. پر دې سربیره د حوزو، ناحیو، شاروالۍ او په ځینو حالتونو کې د مالی وزارت لخوا درنو مالیو هم پر خصوصي پوهنتونونو مالی فشار زیات کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د روخان د لوړ زده کړو خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواری د محصلانو په شمیر کې راغلی کمی د خصوصي پوهنتونونو لپاره تر ټولو لویه ننګونه بولي. ښاغلی شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د بشري علومو د کاندیدانو شمیره تر 80% راکته شوې ده، او د نجونو ګډون بیا په دې برخه کې صفر تر رسیدلې ده.
په بشري علومو کې زمونږه شمیر ډیر زیات راکم شوې د فیصدۍ په لحاظ کې، وای او 80% زمونږه شمیر د کاندیدانو راکم شوې ده، او په بشري علومو کې د نجونو فیصدۍ زمونږ صفر تر راغلي. یعنی مونږ په سګنی کال کې چې دوه کانکورونه واخیستل، مونږ په بشري علومو کې خزینه معاصلین نه دي جذب کړي. البته نم لرودل چې دوی راشي او په بشري علومو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ولې په طبي رشتو کې بیا مونږه په 160 کې تر 150 پورې انجونې په هر کانکور کې مونږ جذب کړي دي.
همدارنګه په کابل کې د یو بل خصوصي پوهنتون یو استاد متین هم راته د ورته ستونزو سر وټاکو. هغه په ځنګړي توګه لشپګم ټولګي او پورته د انجونې پر مخ د خنځیو تړل پاتې کیدل د خصوصي پوهنتونونو د راتلونکو لپاره دروند گزار وباله.
خپله د انجونو د مکتبونو تلل دا هم یو غټه صدمه ورسول دوی ته، ځکه د د پونتونو نیمه طبقه ماستین سو یا تقریبا 10% فوټو سو دا اوناس طبقه ماستین. اوناس طبقه ماستین دا فتن لپاره دوی فارغین نه لري، وخت فارغون نور څنګه دوی سپ نه موته.
د خصوصي پوهنتونونو څو نور چلوونکو او استادانو هم ازادي رادیو سره خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو سره همکاري کمه بللې ده، او وایي د وزارت نوې پالیسي د خصوصي پوهنتونونو لپاره ننګونکې ده. ګڼ له دوی په دې باور دي چې چرته وضعیت همداسې دوام وکړي، خیراتلونکي کال تر 50 زیات خصوصي پوهنتونونه وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویاند احمد تقی بیا په دې برخه کې ټوله ادعاوې ردوي. هغه وایي وزارت یې د خصوصي پوهنتونونو سره په هر برخه کې همکاري ته دوام ورکوي. خغلی تقید هم نمنی چې ګوندې په خصوصي په هنتونونو کې د محصولانو شمیر کم شوی وي.
په حقیقت کې محصولین نه کم شوی، محصولین په خو پر طلب باندې په هنتونونو ته زیات مراجعه کوي. خو په هنتونونو کې خیالي محصولین زیات و چې زمر د امارت ترته ګرسته د لوړ ځکه وزارت لخواسه خط په هنتونونو ارزیابی وسوه او د ټولو په هنتونونو خیالي محصولین ختم شوه.
خو د خصوصي په هنتونونو د ټولنې ویاند کریم نصر ازادي راډیو ته تایید کړه چې د تیرو کلونو د کانکور ازموینو په پرتله سږ کال د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو ته د نوو محصلانو ورتګ له 50 تر 60% راښکته شوی.
محصلینو فیصدي په نوو کانکورونو کې د 50 تر 60% کم شوی ده د پخوا په څیر. بل برحاله محصلینو 15 تر 20% یا بهرني هیوادونو ته تللي یا وظیفې د لاسه ورکړي دي، د زده کړو مالي امکانات نه لري نو تحصیل تر کړی دی.
محدودیتونو نویو پالیسیو د مسلکي استادانو له هیواد څخه وتلو، د نجونو او هلکانو د ټولګیو بیلولو او نورو ستونزو افغانستان کې د مسلکي لوړ زده کړو په وړاندې ننګونې زیاتې کړي دي. دې ستونزې ډېره اغیزه په خصوصي پوهنتونونو ځکه کړې چې دا پوهنتونونه تر ډېره د محصلانو څخه د فیسونو د ترلاسه کولو په عوایدو چلیږي، او څومره چې د محصلانو شمیر کې کمی راځي همدومره د دې پوهنتونونو پرانیستې پاتې کېدل ستونزمنېږي.
اته بجې اتنیمې بجې شوې په کابل کې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکی راسره واوري. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې شارزدافيري ویلي د 2020 کال لاګس میاشتې راهیسې له افغانستان سره د واشنگتن مرستې څه باندې 1.1 میلیارډ ډالر ته رسیدلې دي. کرن ډیکر پرون په ټویټر لیکلي، د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره د بشرپاله مرستو یوازینی ستر تمویلونکی هیواد دی. اغړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونام مرسیال د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه بشري مرستې ارکلې کړي. تامیس الکبروف ویلي د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه وچا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سخاوت ماندانه مرستې منندوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز افغانستان سره 320 میلیون ډالر بشري مرسته اعلان کړه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو په تور نوم لاړ کړي، لوالیانو، امنیه قومندانانو او ولسوالانو غوښتي چې د ژورو څاګانو مالکانو ته د څاګانو د سرونو د پوښلو سپارښتنه وکړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي نه د نافې ټکو رسنیو ته یو استولي پیغام کې ویلي دي چې چیرې د امر پر ځای نشي نو د سرغړوونکو سره به عدلي او قضایي چلند وشي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي په روسي دوو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو خوخي خودلې ده. ډاکټر زبیر ودود پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان خبر کړی ویل دي، کله چې د افغانستان او پاکستان خبره راځي دا ډیره هڅون کې د چلیدل کیږي. په تیر دوو کلونو کې ډیر پرمختګونه شوې دي. د هند په شمال کې چارواکو پرون وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې د طوفاني هوا له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې 2 کسان د تالندې له امله مړه شوي، او چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په راروانو ورځو کې به د اورښتونو شدت لا پسې زیات شي. او په زرګونو فلسطینیانو پرون د لبنان د شمال د کډوالو د یو کم د فوټبال په یو کوچني میدان کې په لسګونو هغو کډوالو ته دعا وکړه چې تیره اونۍ د سوریې سواحلو تر سیرمه د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله د سوریې د تارتوس ساحلي ښار د یو روغتون مشر ویلي د دې پیښې د مړو شمیر 9 اتیا تنو ته رسېدلی. د لبنان پوست پرون اعلان وکړ چې هغه کسې نیولی چې ویل کېږي په کښتۍ کې دغه خطرناک سفر یې تنظیم کړی و. لژمنه سره سم اوس هم د ازادي رادیو ځانګړي تعلیمي خبرونه درسي ساعت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو، او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت درته بیانېږي. د درس په لړ کې به له استاده د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واورئ، او په دې به پوه شئ چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنته ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایشت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته یې پوره شمېر نه دي رامعلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او د ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم، نو زه خاورو ته سجده نشم کولی. د ده دغه نافرمانی ده ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماندینه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه، بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درختې څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانۍ د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تېر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بی بی هوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلوه څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بی هوا نه سره د مکې معظمه په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د ته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1022 څخه تر 1655 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، زنزانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې و د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان حمار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان حمار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې د هغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابوالعباس صفا ته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1022 هجري کال کې د زاب د رودخانیه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان حمار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې د غو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابوالعباس صفا ته په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابوالعباس صفا څوک و. ابوالعباس صفا د 1022 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابوالعباس عبدالله بن محمد صفا و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیخ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړله. لنډ دا چې صفا په خپله څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنې کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنې یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل شو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو وزنی سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل څلور کلن دولت څخه وروسته په 1650 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه راغلی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړ. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تیر درس چې موږ ول ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه شو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ یو ډېر خونړۍ جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستي او هلته یې مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1058 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
اوکې درنو زده کوونکو، له استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراسانی د یو مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبدالله بن علي سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د ابو جعفر منصور لمړنی وروسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و، دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوی چې تاریخ خوندې کړې دي کې هر څوک ولولي، نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به اتمن کوي. که د یو انسان حافظه خراب شي نو حتماً ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي: هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیرو احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هوا د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوي دي، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه ښه کارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډي ته لاره وارسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو.
په هند کې د ګورګانی شاهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټولو واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي او دوی ټول زموږ د هیواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوی نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ شوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هیواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هیواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو سره له دې چې پاڅونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشوني وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل شول چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري، د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاوو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم 10 کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شاو تمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتن کی درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سوم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپریږي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانه زده کوونکي به د جغرافي مضمون په راتلونکي درس کې واوري چې ځمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څه لامل ګرځي. ښوونکی به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لویې وچې په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسی ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسی ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګي لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا او د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنوز د کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونه د خدای په امان. Thank you.
دسوائی ستوری روڑ ماؤ مکتب تزم واؤ